Radio.
السلام علیکم، سهار په خیر دی. ازادي رادیو د نن خبرونه ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب یهود 25 ده، چې د 2022 میلادي کال د فبروري ل 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. لمړی د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې افغانستان د وری په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزي کوربه و. د هند د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به افغانستان ته انتقالیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل له پرونی جوپې سره هند ته تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره 50000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. په پنجشیر کې د زمردو د یوه کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندي پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي او 10 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلای او ادعا یې کړې چې په برید کې 10 پوځیان وژلي دي.
افغانستان د څولوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او شمیر نور لوی خارونو د هوا حالاتو اټکل پراتون کې چلر وشتو ساتونکو داسې کړي. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه لاس. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 14. مزار شریف اسمان زای زایوري د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 19.
زموږ راغله ازادي رادیو او ریقدر مون اوریدونکو را سره اوسې د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. نړیوال بانک وايي په تیر 2 میاشتو کې د بیوزلو افغانانو شمیر دوه چنده شوی. دلیل یې څه دی؟
بیباوری د خلکو او د حکومت ترمنځ او د حکومت او د نړیوال ټولنې ترمنځ واټن را منځته کړی.
د یونیسیار مشر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبري کړي.
زه تل تراغلی ام چې دا وایم چې واسي اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړی توپ لري.
په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې له ډالري مرستو سره سره د افغانۍ ارزښت لوړ شو، خو د هیواد په بازارونو کې نرخونه بدل نه شول.
کوشش باید د دې لپاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
او د ناتو دفاع وزیران بنن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو پر خوندي کولو خبرې وکړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دو سره په تیر 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. پاین حل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې په افغانستان کې د بیوزلو خلکو شمیر 14 میلیونو ته رسیده. په داسې حال کې چې اوس دا شمیره 30 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې لمخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابر شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او بیا تنو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیات کېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بلور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2% کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې ماشومانو کار وکړي. د میدان ورتګ د جلری سولوسوالی داود الله په کابل کې بوتان رنگوي دا ساجی رډو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړی دی چې د کارګرو ماشومان شمیر د بی وزلی له عمله تر 1 میلیون اوښته او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندي کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستيال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن لګوار سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې 14 میلیونه ته رسیدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15% کې اوسیدونکو سم ډوډۍ نه لري او د شمیرې په هغه کورنیو کې چې په خوا شوزو ورته لګښت برابر او اوس نشته 100% ته رسیدلې دي.
و موریدل چې د نړیوال بانک د سروې لمخې په افغانستان کې په تیرو 2 میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي د بېوزلو خلکو شمیر 2 چنده شوی دی. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریاخان بهیر وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو او د حکومت ترمنځ او د حکومت او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او دریمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیون په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بی باوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بی باوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوري کوي؟
کچېرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی لپاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بی باوري را منځ کوي. کچېرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار لپاره یا د پانګوال لپاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې موږ پاړی کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې د البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش پدې وشو دا د هغه دولتو د منګ د گاونډیانو د یو دوه درې گاونډیانو پالیسی انده چې په هر ممکن طریقې $2 د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر سب د دې له خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 40 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څنګه کړه دغه مرستې او څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي دغه د فقر او د لوږې مخه به تر یوه حد پورې ونیول شي؟
اول دا چې د مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توزیع کیږي، خلکو ته کمک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانو مرستندوی سازمانونو له خوا افغانستان ته مصرفیږي. اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مسیرو لارې توزیع کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری، یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه ایواز بهرنی سازمانونه نشی بیاره غولی، دلتا ده دولت همکاری باید موجوده، دلتا ده دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلتا دولت باید یو مشخص طرح په اساس ده نړیوال ټولنه نه پیسې راوغوړي او ده یو مشخص تطبیقی میکانیزم په اساس ده په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیول سه بیرته حساب ورکول شي، او بل ده نتیجه موږ وګورو چې څومره ده مسریت موږ په سترګو وینو، نتیجه باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا د دنه زیاتی، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده که مصرف شي، زه فکر نکوم چې هغه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریاخان بهیر و چې له احمد شیبر سره خبرې کولې. له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د خبريالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د خبريالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تشدد د کچې راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقوقو د څار ډلې، د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د رسنیو او بشري حقوقو څار ډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ د ویګړې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبريالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبريالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوي چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبريالانو او رسنیو فشار راوړی، او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبريالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبريالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادي راډیو ته وویل،
مشکلات اساسي هم همي مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبريالانو اقتصادي مشکلات دي. هله له هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبريالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه او ټاکلې، خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو مو خبريالان له دې بد وضعیت څخه ووځي.
د افغانستان د خبريالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستانه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړی نه ده چې په زور به ځای شي کوم کسان دي. فیلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره موافقه وکړه چې په ځای شي او کډوال شي افغانان خپل کورونو ته خوندي او خپل خوشاستان شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکراین په څیر د مهمو پیښو لپاره منځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا وایم چې واسي اوکراین نه ده، په نړۍ کې نور شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړی توب لري.
شاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروس شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردنن به ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې واڅوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان به ځای شوی دي او د پروسش کال تر اخیره د ټولو به ځای شوی شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونه ترسي شي او د همدې ادارې د شمیرو لمخي 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډو هیوادو کې کډوال دي.
د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوري. د جرمني خبری اژانس ډي پي اي د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو لواکمنې دوه میاشتې وروسته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندیږي. اژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ له قوله چې نغوري نومې افشاشي پر راپور کې لیکلي دي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګری به نن بند شي. د ډیپلوماټ د دې کار یو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللای خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د راپور لمخې افغان ډیپلوماټانو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوی وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د افغان ډیپلوماټان وبخښي دا افغان ډیپلوماټ زیاتوي چې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې پورې هڅې وشوي. نیویارک ټایمز راسپانه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به افغان ډیپلوماټات یو میاشت وخت ولري چې په متحده ایالاتونو کې د استوګنې د دوام لپاره غوښتنه وکړي څو له دې هیوادونه ایستل شي. خو راپور زیاتوي چې دا ډیپلوماټان به په جبر له امریکا ونه ایستل شي، مګر دا هم معلومه نه ده چې شاوخوا سل تنه افغان ډیپلوماټان به چیرته ځي. د یو بل خبر لمخې په پام کې ده چې افغانستان به د وري په 2 نیټه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پروند د غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبريالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زر افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزي کوربه و. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې په یو ځانګړي غونډه کې پر دې خبرې کوي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماټان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبري وشي چې څنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 24 تر سره شي. ناتو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناتو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناتو سرمشری ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د وسله پاره د ناتو په سلګونو زره سرتیری د تیارسي په حال کې دي. یو لکه امریکایي سرتیری په اروپا کې د چین نږدې څلوي خسرې د ناتو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
د ناتو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته او د ناتو سرمنشي شاغلی ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نږدې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
له خبرونو
ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اندهر کلیکم سره لدی چې د افغانستان بانک په نګدی دوه میاشتو کې څلور بیا میلیونه ډالر لام کړي خو لا هم یو شمیر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولی بحران په مخنیوي کې کم رنګ بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پایل سره د نفتي خوراکي او سون توکو بیې نه دي کمی شوي او دې چارې یاد پروسه بیا اغیزې کړي. نور حل په دې ریپورت کې
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې څلور اویا میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین ته مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي خو لا یې هم اغیز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي د مرکزی بانک له لورې پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکه موادو خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه ورسره ماته یو بې معنا کار عمل میږي. بنار کوشش پیدا دی د پاره اوسې چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت لا لاس ورکړي لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بانک لخوا بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول افغانان له زیاتو اقتصادي روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل چې افغانستان ته به د 2022 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا شل میلیونه ډالر ولیږل شي چې ټولیزه کچه یو میلیارد ډالر وښودل شوه.
اقتصادي ناورین او محدودیتونو په افغانستان کې د نوروزۍ وړل کمرنګ کړی دي. ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په خارونو کې د کبانو جلوبۍ او کلچو یو شمیر پلورون کې چې په تیرو کلونو کې به په دې موده کې ښه بازار درلود وسوای چې بازارونه ساړه شوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
دوه ویشت کلن رشید د کابل هغه استوګندې چې درې کاله وړاندې نامزد شوی نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه یې کړې وه چې په راتلونکي حمل میاشت کې واده وکړي خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کیسه یې نیمګړې پاتې شوه. فریما د کابل اوسیدونکي چې له کوژدې دوه کاله تیریږي دا اندیښنه لري چې خای طالبان د نوي کال د منځني په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزی راولې ده خو کله چې پروس کال نوروزی ماته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم عنعنات هم دا نوروزی شته خو زماته قصد دولت دا ده چې سکل هیڅ استونزه په دې اړه ونه باسي که خلک وکړي شي او رسم راوچه پایته ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوي کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داس حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو پښمار ورځ شپې پاتې دي د کابل په خار کې هم د تیرو کلونو په څیر غنګونه نشته. د کبانو جلوبۍ او کلچو پر دکانونو د تیر کال په شان خلک نه دی ورمات. حاجی امین الله په کابل خار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاته سوه نو زموږ کاروبار به زیات شو. څوک به راتلل تازه میوې به یې وړلې چا به د خپلو کوژدونو لپاره کیک او کلچې پلورلې خو اوس داسې نه ده. تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبۍ یو پلورونکي بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمت شوی دی. خلک د خښتو توان نه لري. تیر کال د شپې ورځې د یو منځلوبوی قیمت 300 افغانۍ وو. خو سکه له قیمت 500 افغانۍ ده. د پومبي یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ وو. سکه له قیمت ان 1200 افغانۍ تر رسیدلی. د شان بورا مخ کې په 1300 افغانۍ وو. اوس یې قیمت 3000 افغانۍ تر رسیدلی ده.
د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوی ولورو خپل نامزادو ته تحفې وړل چې نوروزی هم ورته وایي ل ډیر په خوار هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوی کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفې هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنی د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوی هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې پرون په یو مطلب کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشي موضوع څېړلې چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې پیل شوه، خو اوس دا لړۍ د افغانستان نور ولایتونو او ښارونو ته غځېدلې ده. د لیکوال په خبره د طالبانو دغو هڅو هغه خلک چې فکر کوي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې یوازې پرېښي لا بیرولې دي. د مجلې په لیکنه د طالبانو لخوا د خلکو نیول، د ویزو او د استخدام د مهمو اسنادو لمنځه وړل شي چې طالبان د هغو کسانو پر لټه کې دي چې یا له مخکنی حکومت یا هم له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په ځینو مواردو کې ویل کیږي چې دغه تلاشي د بایومیټریک او د فلز موندونکو پرمختللو تجهیزاتو په مرسته عملي کیږي. مجله د هغه چا خبري راخیستی چې د فواد په مستار نوم یې خبري کړي او ویلي دي چې طالبان حتی زراعتیم ځکه هم تلاشي کوي. د فواد په خبره طالبانو د هغه مهم اسناد هم سوځولي چې له افغانستان څخه د وتلو لپاره ورته په کار وو. د واشنگتن اگزامینر مجلې لیکوال زیاتوي په داسل کې چې پر خلکو د طالبانو د قدرت کړي راتنګیږي،